سلامونه د سهار ته بجې شوې ز سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وای د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د سباندې 3000 کانټینرونو د لیک د بهیر روان دی د دې خونی یو مسول خان جان الکوزی پرون ازادي رادیو ته ویل د کانټینرونو لیک دول د چهارشمې پورس پیل شوی
په نورمال شکل باندې د کراچۍ نه د هغه کانټینرو 3000 چې د پاسه کانټینرو چې په اسلام آباد کې تعهد شو پروسه د انتقال شروع شو او کنټینر دغه ځان راووتل بغیر د هغه څلور سو کنټینر چې هغه په کنه کې تکلیف کې دي نو ټول کنټینر به افغانستان ته راشي
د پاکستان حکومت له سباندې دوه میاشت راهیسې د افغان سوداګرو سباندې 3500 کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې ایسار کړي وو سباندې 1400 کانټینرونه اوس هم د پاکستان د حکومت په حساس یا د بندیزونو په لیست کې دي چې تر پروسس وروسته ممکن او خوشي شي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ستاندارد ملي اداره وایي 40 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران ته ستانه کړي دغه ادارې پرون پنځمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بې کیفیته تیلو ټانکرونه د دې ادارې په وینا په تیرو دوه ورځو کې د فرال بندر بیرته ایران ته نکړای شوی په دوام کې افغان سوداګرو غوښتل شوی چې افغانستان ته بې کیفیته تیل وارد نکړي کنه د سرغړونې په صورت کې ورسره قانوني چلند کیږي د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی تر دې وروسته د انفرادي حسابونو لرونکو کولای شي په اونۍ کې $0 چې د اویا زر افغانیو معادل کیږي ل خپل حسابونو وباسي دغه بانک په هغه اطلاع کې چې پرون پنځمبه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي چې د امریکایي ډالرو انفرادي حساب لرونکو په میاشت کې یو ځل د پیسو غوښتنه وکړي نو کولای شي $3000 امریکایي ډالر له خپل حساب وباسي تر دې مخکې په افغانستان کې د انفرادي حسابونو لرونکو کولای شول چې په اونۍ کې $600 امریکایي ډالر او په میاشت کې $2000 امریکایي ډالر وباسي د مصر د دولتي اطلاعاتي خدماتو ادارې مشر زیار شوان وایي مصر او قطر په غزه کې د دوو نورو ورځو لپاره د اوربند غزولو په باب مذاکره ته دوام ورکوي پرون وخت د بلې ورځې په مخه د اوربند دوام خبر ورکړل شو د جرمني خبري اژانس دی پی راپور لمخې رشوان ویلي د لنډمهاله اوربند غزول د نورو بندیانو او یرغمل شوو خلاصولو او غزې ته د نورو بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابروي قطر او مصر د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند پر سر په فوق کې منځګړیتوب کړی دغه لنډمهاله اوربند له تېرې جمعې نافذ شو د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او څلور پناه غوښتونکي د اسپانیې د جنوب سواحلو ته څیرمه ورسته له هغه مړه شول چې په پناه غوښتونکو لیوي بار کښتۍ د ځان اچولو ته مجبور کړی شول د اسپانیې په جنوب کې د کادیس ولایت د مطبوعاتي دفتر پرون پنځمه په یوه اعلامیه کې ویلي د چهارشنبه نه وخت لدی کې خټې د شپږو ماشومانو په ګډون یو د شنور کسان ژوندې پاتې شوی او سلوري رښتون ته لیکدول شوی د اعلامیې لمخې کامپوسوتو ساحل ته نږدې د کښتۍ چلوونکو اوشت کسان مجبور کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي او لدی کبله سلورو کسانو سا ورکړه اته نور کسان بل ساحل ته نږدې لکښتۍ خېزه چولو ته اړ کړی شوي وو د کښتۍ چلوونکي چې د بې پیلوټ الوتکې لخوا د هغوی د ځای ځایګي د تثبیت لپاره تعقیبېدل تښتېدلی دي چارواکو ویلي دغه پناه غوښتونکي د شمالي افریقا د څو هیوادونو دي
سلام و خوش آمدید. مناسبات بین تاجیکستان و طالبان با رویارویی و ابهام همراه بوده. دوشنبه حکومت طالبان را نافراگیر خوانده و از آن انتقاد کرده. اما به تازگی شاهد سر و صداهای در امور دیپلماتیک بوده ایم. نامه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد که ظاهراً طالبان شخصی را با عنوان دیپلمات و سفارت افغانستان در دوشنبه معرفی کردند. سپس شخص دیگر از خاروق بدخشان در تاجیکستان در ویدیوی گفت که مستقیما زیر حمایت و هدایت وزارت خارجه حکومت طالبان فعالیت میکند. در این حال و احوال امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هفته گذشته مهمان ولادیمیر پوتین بود و تقریبا همزمان از حضور چهره های مخالف طالبان در مسکو هم خبر رسید. آیا در موقف تاجیکستان نسبت به طالبان نرمش دیده می شود یا اینکه نگرانی های دوشنبه از طالبان همچنان پابرجاست؟ شما هم میتونید نظریاتتان را زیر همین بحث در فیسبوک رادیو آزادی بنویسین. اگر مثلث را در یوتیوب میبینین لطفا صفحه یوتیوب رادیو آزادی را سابسکرایب بکنین. گپ میزنیم با دکتر عزیز احمد بارز رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی و مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی رادیو اروپا آزاد. خب به این بحث را از اینجا آغاز بکنیم که همونطور که در جریان هستن، ظاهر اخبر از چهره های مخالف طالبان و سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در دوشنبه چند هفته پیش نامه را پاره کرد و گفت که کنسولگری افغانستان در خاروغ تعطیل شده. گزارش در این مورد میبینیم و زود برمیگردیم.
محمد ظهیر اغبر، سفیر حکومت پیشینی افغانستان که حالا خود را نماینده سیاسی مردم این کشور در تاجیکستان مینامد، یک نامه را که گفت طالبان پهن کردند در حضور خبرنگاران پاره کرد. این نامه فرمانی بوده است درباره تعیین نفر به حیث کاتب اول سفارت افغانستان در تاجیکستان که گویو امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان امضا کرده است.
مکتوبی که به اصطلاح از طریق طالب ها در رسانه ها سرازیر شده در نزد ما موجود است. احترام به کلمه مقدس هان که در بالای هان تذکر رفته است، من به مردم اطمینان میتم که تا آمدن یک نظام مشروع هیچ نوع مشروعیت این گروه در نفس ما نداشته.
طالبان که دو سال از حکومت افغانستان رو در دست دارند در این باره رسما چیزی نگفتند. سفیر حکومت پیشین افغانستان در دو سال اخیر از منتقدان سرسخت طالبان است و میگوید در این دو سال با حکومت طالبان هیچ رابطه‌ای نداشته است. هرچند ماه مارس امسال خبرهای نشر شد که نمایندگان حکومت طالبان از بنای کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ دیدن کردند.
نمایندگی کنسولی ما در خاروغ به هیچ صورت نزد طالبان است. ما او را به خاطر نداشتن امکانات اقتصادی به تعلیق برآوردیم و همکارای ما در اینجا کتما کار ادامه میدن.
اما پس از چند در ویدیوی دیدیم که شخص به نام نقیب الله دهقانزاده گفت که سرپرست کنسولگری افغانستان در خاروغ است و اینکه مستقیما زیر حمایت و هدایت وزارت خارجه حکومت طالبان فعالیت میکند. بخشی از این ویدیو را هم با هم میبینیم.
اخیرا نظرات غیر مسئولانه و هاری از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر اسبق افغانستان در رابطه به هدف فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها به نشر رسیده که می خواهم در این مورد کمی وضاحت بدم. جنبه کنسولگری افغانستان مقیم خاروغ تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می دارد. البته بعد از سقوط نظام جمهوریت دامنه فعالیت های این نمایندگی در بخش های تحصیل ارائه خدمات بردای افغانستان و خارجی مقیم جمهوری تاجیکستان از جمله تمدید پاسپورت، صدور وثائق، صدور ویزه، همکاری دو جانبه و رسیدگی در بخش های ترانزیت، تجارت، مسائل مرزی، زندانیان حقوقی و جنایی در هماهنگی با مقامات و ادارات زیربط جمهوری تاجیکستان گسترش پیدا نموده است.
خب جناب بارز، این جدل دیپلماتیک بین مقام‌های افغان در تاجیکستان از چه حکایت میکنم؟ آیا نشانه از نرمش در موضع گیری دوشنبه در قبال طالبان هست یا نشان دهنده چیز دیگره؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستانی که در بحث هستند. ببینید جدال میان آقای اکبر سفیر حکومت سابق و آقای دهقانزاده که هر دوشان هم از حکومت سابق افغانستان در تاجیکستان هستند، ما فکر میکنم بیشتر از اینکه جدال دیپلماتیک باشه جدال منافی دو شخص بوده از نظر شخصی. البته آقای اکبر نامه را پاره کرد از نظر ما که سابقه کار در سفارت افغانستان در تاجیکستان را دارم و یک دیپلمات سابق هستم. اکشن آقای اکبر اکشن بسیار تند بود، میتونست در یک نامه در یک اظهارنامه در سایت سفارتی را رد بکنه، ولی آمدن نفس نامه را پاره کردم که بگمان ما بسیار نمادین و تند بود. از اینکه بگذاریم بحث روابط کنسولگری افغانستان با اداره طالبان قبلا هم رسانه‌ای شد، ولی در رسانه‌ها آمد که رئیس اداری طالبان سفر کرده به خارق همون زمانی که برفکوچ آمد و نمایندگی افغانستان در خارق را ساختمانش از زیر گرفت. اما مقامات تاجیکستان هیچ گونه عکس العمل رسمی در این مورد نداشتند. بناهن آدم می شود این را در همون کانتکستی همکاری های همسایگی و بشری ببینم به جای همکاری های دیپلماتیک. من فکر میکنم که در حال حاضر ادعایی که می شود از طرف طالبان نسبت تعامل با کشورهای همسایه من جمله تاجیکستان بیشتر یک جانبه هست. ما از هیچ کشور همسایه ما تا حال نشنیدیم که طالبان را به رسمیت شناخته باشند.
اما همونطور که شما گفتین، بدون شک هیچ کشور در جهان تا حال که صحبت میکنیم حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن، اما بسیاری از کشورها از جمله پاکستان، ایران، روسیه و اینها به نحو تعامل دارن با حکومت طالبان. خب شاید برخی از نشانه ها هم بوده، مثلا طالبان از کمک تازه تاجیکستان با زلزله زده ها در غرب افغانستان تشکر کرد. چند هفته قبل مقام محلی طالبان از پیشرفت کار به گفته خودشان تعمیر و رنگامیزی پل دوستی بین افغانستان و تاجیکستان خبر دادند. چند ماه قبل هم از بازگشایی چند بازارچه مرزی شما هم خبر نشر کردین. جناب احمدی، حکومت تاجیکستان، وزارت خارجه تاجیکستان آیا چیز گفته در این مورد جدل تازه بین مقامات دیپلماتیک افغانستان در تاجیکستان؟ آیا چراغ سبز نشان داده در مورد پذیرش نماینده های دیپلماتیک طالبان تا هنوز؟
نه، رسما با ما بارها تماس گرفتیم، با وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و دیگر مقامات رسما این موضوع را یگان مقامدار تاجیک شرح نداد. اما واقعا یک نرمیش در یک سال اخیر، در شاید یک بیشتر از نیم سال اخیر دیده می شود. در دو ماه پیش بازارهای نزدی مرزی که از سر قدرت هم هنوز ناامنی ها در مرز پیدا شدن، یعنی طالبان سر قدرت نامده اون بازارها بسته بودن، باز شد. و یک چیزی جالب این بود که زمانی که بازارها باز شدن در ماه سپتامبر، در اونجا در صفحه رسمی فیسبوکی حکومت ولایت بدخشان عکس های نشر شد که مقامات این ولایت مختار کوهستان تاجیکستان از نماینده های طالبان استقبال میکنند، با آنها واخری میکنند و صحبت دارند، یعنی در خاک تاجیکستان. این عکس ها نشر شد و بعدن وقتی که ما در صحیفه من این خبر نشر کردیم، پس از تقریبا دو ساعت اون عکس ها از صحیفه فیسبوکی با اون خبر پاک شد. و در اون خبر نوشته شده بود که تاجیکستان به خاطر کمک به مردم افغانستان تصمیم گرفت که این بازارها باز شود، و از این مقامداران این طالبان که وارد تاجیکستان شده بودند در اونجا نام گرفته شده بود. و ما در این رابطه با کارشناسان و اون افرادی آگاه که صحبت کردیم، گفتند در شرایطی که مثلا روسیه می رود با طالبان همکاری میکند، آمریکا همکاری میکند، چین همکاری میکند و همه کشورهای گرد و اطراف همکاری میکند، تاجیکستان نمیتونه که در همسایگی با طالبان قرار داشته باشد و با اون همکاری کند. البته طبیعت نظام تاجیکستان کاملا مخالف اون نظامی که در حکومت طالبان دارد هست، یعنی این یک حکومتی هست در تاجیکستان که اصلا گروه های اسلامی را قبول ندارد، با اینها مشکل دارد.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم.
یعنی نمیتوند طبیعتاً یا رسماً یا ذاتاً این نظام را قبول کنه، اما در این شرایط مجبور است یا خواسته نخواسته باید یک همکاری های با نظام طالبان داشته باشد، چون که سرحد طولانی دارد. نمیشود که
اما شما گفتین که هنوز رسما در مورد این که آیا نماینده های دیپلماتیک طالبان تاجیکستان پذیرفته یا نپذیرفته چیزه گفته نشده، ولی در این مورد بیشتر صحبت میکنیم که خب همونطور که قبلا هم گفتیم برخی از کشورهای همسایه و منطقه با طالبان به نحو تعامل دارن و حتی دیپلمات های طالبان هم پذیرفتن، مثلا از پاکستان و ایران و روسیه نام بردیم. این که تاجیکستان از چی نگران هست میشه که بیشتر صحبت بکنیم، طبعا نگرانی های امنیتی هم هست، اما در این حال و احوال همونطور که قبلا گفتیم خبر رسید که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تازگی مهمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود و تقریبا همزمان از حضور چهره های مخالف طالبان در مسکو از جمله احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان هم خبر رسید. بیشتر در این مورد چی میدونیم؟
دقیقاً من نمیدونم که شاید این سفر امام علی رحمان و چهره های ضد طالبان یک امر تصادف باشد یا واقعاً اینا را در یک زمان اتفاق افتاده است، این نمیدونم. اما واقعاً در این شب و روز امام علی رحمان با مسکو رفت، دو روز در مسکو بود، با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دیدار و گفتگو داشت. در اینجا هرچند بیشتر مسئله های همکاری دو کشور بود و در این میان در هم سامانه پرزیدنت تاجیکستان هم رسانه های روسیه خبر دادن که موضوع افغانستان، ثبات در افغانستان و نگرانی از گروه های تندرو در این کشور یک بخش ملاقات رهبر دو کشور بود است. واقعا چهره های ضد طالبانی هم از اونی که من رسانه های روسی را پیگیری کردم دیدم که وارد روسیه شدند، از جمله از همه پیشتر امرالله صالح یک چهره شناخته افغانستان تقریبا دو هفته پیش به روسیه سفر داشت، فکر نمیکنم هنوز اونجاست یا رفت، و با نشریه نیزوی سیمه یک گزیته، یک نشریه نیمه آزاد در روسیه که نفوذ دارد و زیاد خواننده دارد، با اون یک مصاحبه طولانی داده است. اونجا کشورهای غرب به شدت در مسئله افغانستان تنقید کرده است، گفته است که اینا دیده و دانسته افغانستان را به یک گروه تندرو سپریدند و طالبان را به یک بمبی که در انتظار انفجار است تشبیه کرده است و گفته است که روسیه نقش کلیدی در افغانستان داشت و هنوز دارد و میتواند نقش بیشتر داشته باشد. خیلی از نقش خود ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در افغانستان توصیف کرده است و کشورهای غربی را به شدت تنقید کرده است که افغانستان را به یک گروه تندرو سپردند و مردم بی سرنوشت.
خب تشکر از این مومن. بگذارین را بپرسیم از آقای بارز که روسیه واقعا دنبال چیست؟ ما شما شاهد از این هم هستیم که روسیه میزبان طالبا هم بوده چند بار و حال خبر رسیده که حزب روسیه عادل میزبان چهره های ضد طالبان است.
خب ببینید، متاسفانه بحران افغانستان بسیار مزمن هست و کشورهای همسایه ما به شمول روسیه در اوایل سقوط افغانستان تا حالا سیاستهایشان سیاستهای اشتباه بوده، به این معنا که همون روند تعاملی را که بعضی از کشورهای غربی با طالبان پیش میبره، کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه هم در همین کانتکست هستند. حالا ما برداشتم این است که کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه سیاستشان در قبال طالبان دو پهلو شده. میدانند که طالبان امروز هم در سخنرانی‌های بعضی از چهره‌های مطرحی که در فرمت مسکو صحبت کردند، طالبان را با یک پازل آمریکایی در برابر چهار تمدن غرب تشبیه کردند. به گمان من این حرف بسیار جدی هست. در همین راستا روسا هم دارن سیاستشان در دو پهلو می‌سازند، هم تعامل با طالبان هم تعامل با مخالفان طالبان. داره آهسته آهسته وزن تعامل با طالبان کم میشه و اینا بر اولین بار در تاریخ دو نیم سال اخیر مخالفان طالبان را به شکل رسمی دعوت کردن. تعداد زیادی کثیری از مردم از گروه های مختلف اقوام مختلف رفتن و اونجا صحبت کردن. طبیعتاً روسا در کشورهای آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان و ازبکستان که همسایه ما هستن روابط استراتژیک داره، تاثیرگذاری داره، و سیاست گذاری روسا در قبال افغانستان میتونه همراهی یا مخالفت کشورهای منطقه را با خود داشته باشه. ولی قطعا در قسمت افغانستان روسیه نیازمند همکاری های تاجیکستان و ازبکستان هست. به همین دلیل می شود که سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را که در صحبت هایشان در مورد افغانستان صحبت کردن حتما نگرانی های مشترکی را که روسیه و کشورهای عضو همکاری های منطقوی یا مرکزی مطرح میکنن مطرح شده باشه. یکی از اون نگرانی ها حضور بیشتر از 20 گروه تروریستی در زیر چتر طالبان هست که این نگرانی آهسته آهسته داره زیاد مطرح میشه و زیاد بولد میشه و کشورهای منطقه ما را به شکل ناخواسته کنار هم متحد میسازه.
هرچند با طالبان خوب ظاهرن وعده کردن به همه همسایه ها کشورهای منطقه و فرامنطقه که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بار بیاره به اونها، اما طبعا بازیگران مختلف چی در سطح منطقه چی فرامنطقه نگرانی های خود دارن. جناب بارز، این حزب روسیه عادل از چه نقش و نفوذ در روسیه برخوردار هست؟ این شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که باز تر بکنین موضوع را.
خب حزب روسیه عادل که رئیسش همزمان معاون دومای روسیه هست طبیعتا از متحدین آقای پوتین هست و در کشورهای شبه دکتاتوری مانند روسیه هیچ کاری بدون امر رئیس جمهور نمی شود. حالا اینکه این بار این جلسه در پوشش یک حزب سیاسی میزبانی می شود و من قطعا باور دارم که هدایت رئیس جمهور پوتین در این مورد دخیل هست و بدون هدایت رضایت پوتین این جلسه برگزار نمی شود. من می خواستم یک نقطه دیگه را بگویم که در بحث اولی نشد را بگویم، اما خیلی مهم است در مورد روابط تاجیکستان و افغانستان. روابط تاجیکستان و افغانستان را ما باید در دو سطح ببینیم. سطح اول همون روابط راهبردی است که جمهوری تاجیکستان به عنوان یک کشور که با ما بسیار اشتراکات فراوان زبانی، تمدنی، مرزی، اشتراکات یابی، اشتراکات گمرکی و ترانزیتی داره، یک روابط است که همیشه مخالف بنیادگرایی در افغانستان بوده. با توجه به این روی کرد که از همه اقوام افغانستان رئیس جمهور تاجیکستان دفاع کرده و تاکید بر حقوق تاجیکان، این در تمام بیانیه‌های رئیس جمهور تاجیکستان انعکاس پیدا کرده. سطح دوم هم یک روابط تکتیکی کوتاهی هست که پیشتر همکار دیگر صحبت کردن در مورد بازگشایی بازارچه های مشترک، در مورد باز بودن مرز شیرخان بندر که یک از مرزهای مهم است، روزانه ده ها موتر از اینجا تردد میکنه، اموال تجارتی و ترانزیتی از آسیای مرکزی بر افغانستان و آسیای جنوبی به ازبکستان میاد. اینها را آدم میشود در همین کانتکست سیاست کوتاه مدت تکتیکی ببینه و همچنین اون بحث نمایندگی افغانستان در فاروق را میتونیم زیر همین کانتکست در موردش بحث بکنیم که به کوتاه مدت به خاطر مسئول ماندن مرزهایشان شاید جمهوری تاجیکستان یک نوع تعامل اعلان ناشده را در جاهایی که لازم هست به خاطر حفظ امنیتشان یا مسائل دیگه که ما نمیدانیم روی دست گرفتن.
اما حالا که صحبت میکنیم بحث تاجیکستان و طالبان هست که در دوره اول حکومت طالبان در دهه 90 میلادی هم میشه گفت که یک نوع تقابل و رویارویی وجود داشت، به دلیل اینکه مقامت اول یک قسمتش در تاجیکستان بوده، حمایت تاجیکستان را داشت و تا حالی که میبینیم پس از 15 آگست 2021 هم حکومت تاجیکستان یعنی یک برخورد انتقادی داشته از حاکمان جدید در افغانستان. خب همونطور که پیشتر گفتیم جناب احمدی، یک کمی در مورد نگرانی های تاجیکستان بیشتر به ما بگو که چرا تا حال نماینده های دیپلماتیک طالبان را نپذیرفته، مثل پاکستان، مثل ایران، مثل روسیه؟
بله، ما در این موضوع گزارش زیاد تهیه کردیم و زمانی که ما با مقامداران بدون این نام یا که با بردن این نامشون صحبت میکنیم برای استفاده در مطالبمون، اونا چندان روی خوشی از طالبان ندارن. اکثر مقامداران تاجیک اونا نگران هستند از وضعی که امروز در افغانستان است.
از چی نگران هستند؟
از این که مثلا طالبان گروه های زیادی تروریستی را در مرزهای تاجیکستان گرد آورده است. از جمله اون گروه انصارالله هست که با برخی حساب ها بیش از 200 با برخی حساب های دیگر تا 500 افراد مسلح دارد که اونا در مرز با تاجیکستان جایگیر شدند و اکثرشون
زادگان تاجیکستان هستند.
بله، این گروه انصارالله
سرکردگیش
گروه انصارالله هست که این تاجیکستان بارها از این نگرانی کرد. این گروه های دیگری هستند که در اونجا هست. در این سال دو بار از خاک افغانستان حالت های عبوری مرز که تاجیکستان گفت اینها تروریست ها بودند ثبت شد. یعنی نگرانی ها بیشتر نگرانی های امنیتی هستند و در این امتداد مرز طولانی که دشوار نظارت هم هست تاجیکستان جدن نگران است که روز این گروه ها هرچند طالب ها اگر وعده هم بتن امکان داره که از زیر کنترل اونا خارج شود و وارد تاجیکستان شوند و کدام فاجعه را
جنگجویان تاجیک را آیا به نام تحریک طالبان تاجیکستان هم میشناسن یا طالبان تاجیک؟
نه، فکر میکنم که این با منابعی که من صحبت داشتم هم در داخل افغانستان هم تاجیکستان خیلی منابع آگاه بودن، چنین گروه با نام تحریک طالبان کسی نام نکرده است و اونا افرادی که من آگاه بودن با اونا صحبت کردم گفتن این یک ساخته یا بافته بعضی از رسانه ها بود، اصلا گروه با نام تحریک طالبان وجود ندارد. اما این گروه انصارالله که وجود دارد که این خیلی در اون گفتارشون
ابو جماعت انصارالله
جماعت انصارالله که اونا شدیداً مخالف حکومت کنونی تاجیکستان هستند.
و همونطور که شما چندین ماه قبل گزارش کرده بودین که طالبان افغان مسئولیت امنیت چندین ولسوالی مرزی بدخشان افغانستان را به مهدی ارسلان و افراد تحت امرش سپردن، از جمله کوفاب و خواهان و ماهمی و نوسی و شکی، جناب بارز این افراد و حضورشان در مرز تاجیکستان در چه حد میتونه که خواب امام علی رحمان را به هم بزنه به نظرتان از دید امنیتی؟
خب ما همون قسمه که خدمت شما پیشتر گفتم روابط دو کشور را ما باید دو سطح بررسی بکنیم. در سطح اول دو کشور فعلا در تقابل هم قرار دارن، حکومت سرپرست طالبان و حکومت امام علی رحمان. اینها به هیچ صورت حکومت های دوست نیستن و نمیتونن دوست باشن. اما در سطح تکنیکی سلسله ملاقات های صورت گرفته میان مرزبان های دو طرف و هم قسمی که آقای احمدی پیشتر گفتن بازارچه های مشترک که باز شده، مقامات محلی دو طرف در افتتاح این بازارچه ها مشترک بودن و نگرانی تاجیکستان و کشورهای عضو پیمان همکاری های آسیای مرکزی هم از همین نقطه هست که در این مرزهای متصل با آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و ازبکستان گروه های دهشت افغانی که اسمش شما گرفتین، آقای احمدی گفتن که هنوز اینا همون گروه انصارالله هستن و ما بعضی از گزارش ها خواندم، حالا دقت شما هم زیاد مطمئن نیستم که اینها اسم خود را به امارت اسلامی تاجیکستان و قزاقستان تبدیل کردن، مشترکاً اسم گذاشتن که در گزارش بعضی کارشناسای مسائل بنیانگذاری توریسم هم آمده این موضوع. و هر حال نام هر چی باشه اینا همون مردم هستن از لحاظ فکری تندرو و هم فکری القاعده و طالبان. ما فکر میکنم نگرانی که من پیشتر مطرح کردم کشورهای همسایه سیاستشون را دو پهلو کرده از همین جا سرچشمه میگیره، با وجودی که کشورهای همسایه ما به شمول چین تعامل و رفت آمد با طالبان داشتن، آهسته آهسته چند موضوع هست که این تعامل و رفت آمد را آسیب میزنه. در قدم اول حضور دوامدار تایید شده گروه های بنیادگرا و تروریست در خاک افغانستان که اکثر از متحدین طالبان هستند. در قدم دوم تعامل ناپذیری طالبان با جامعه بین المللی و کشورهای همسایه. کشورهای همسایه ما و جهان و شهروندان افغانستان اشتراکات زیادی دارند. در دو سال گذشته تکرار شده در مورد با وجود آمدن حکومت فراگیر، بازگشت زنان و دختران به کار و اشتغال و مسائل دیگه که هیچ کدامش طالبان تا کنون نپذیرفتن.
کوتا در مورد این که خب دورنمای مناسبات دیپلماتیک بین طالبان و تاجکستان به کدام مسیر کشانده خواهد شد، چی میگن ناظران جناب عملی؟
طور آقای احمد باریز گفتند این فکر میکنم که این همکاریایی که هست موقتی است. تاجیکستان هیچ جگاه از ابتدا گفت که حکومت طالبان در این شکلی که هست بر رسمیت نمیشناسد و به خاطر که این مرز طولانی دارد و مناسبات دیگر است امکان ندارد که همکاری های در یک سطح محدود نداشته باشد. ناظران میگویند که تاجیکستان به خاطر بعضاً منافعش همکاری خواهد کرد، از سوی دیگر با توصیه سازمان ملل، با تشویق ایالات متحده آمریکا، تاجیکستان اون گذرگاه های مرزش برای انتقال دادن کمک های بشردوستانه به افغانستان از زمان سر قدرت آمدن طالبان باز کرد و تاجیکستان به افغانستان برق میتاب. بارها انتقاد صدا داد که چرا تاجیکستان طالبان را انتقاد میکنه اما برقش به افغانستان انتقال میتاب. یک نماینده تاجیکستان هم گفته بود که ما برق به طالبان نمیدیم که اونا مثلا با این برق ما کدام کارهای خطرناکی بتن، سلاح‌سازی بتن. ما با اون مردم میتیم که سالها از این برق استفاده کردن و این توصیه سازمان ملل متحد است. ما با طالبان همکاری نمیکنیم اما باید ما مردم اون منطقه را، اون کارخانه های خردی صنعتی که با برق تاجیکستان کار میکنه، باید اونا را با برق نمیتیم. یعنی این مشکل
باید فکر برنامه را بله. تمام بکنیم. تشکر به مومن احمدی خبرنگار بخش تاجکستان رادیو آزادی و دکتر عزیز احمد بارز رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی. خیلی سپاسگزارم از حضورتان در این بحث و تشکر از شما هم که تا این لحظه مثلث را دیدید.
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ ملما به شای تاسو د آزادی رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د دې غنی مرکې له آزادی رادیو خبرې شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چی د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړي، نورو زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظی سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته یې لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه دا کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه هم دلته کار وکړه. په ټول ځوان کې یو لاند موده ما پا رادیو تلویزیون دی افغانستان که پا هنر ادبیات شعبه کی یو سو میاشتی کار کردی، رسمی دولتی کار. آقا هم دو زوق پراساس و آقا علایق چه شعر و شاعری سرمی دلوده دی آقا پر بانست. دا خصوص فکتور که پاتی اون ما بیا رئیس شرکت شمو بیا هم دا غصه بیا اتاق تا لار و مغد زوانی سخم بیا ام دغه سکتور خصوصی که میفعالیتونه کړی.
د دې شرکت په اړه وایست استاد دې کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکتو چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو دې لوی شرکت وو او سهامی وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو هم دا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل، په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان ایران سره معاملات درلودل، زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامې درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعری پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما د پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله، یعنی په بندیخانه کله چې وم زما د بندیخانې د دوران د کوټه خلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لندۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علومو د اکاډمي لخوا په هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لندۍ په دری معیاري شعر کې بدل کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت وموند، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بودیم بد بکشد گر که نیک نیک، از چهره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارم بوده نیست. خب هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډیر وخت بندیخانه تیر کړی دیم، تقریبا 9 کاله او درې میاشتې اوله ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم غوښتل چې د پښتنه وکم چې تاسو ویل چې لډې مهم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې اولی بندي شوی، دا کوم وخت و، د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې، بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان تاسیس شو، مونږ په ځواني کې دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل موږ هک پک پات شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غام کې شتون درلودل، د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زموږ خوښ نه و، خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای موږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې موږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه دي حزب مخکې تر موږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاولی خان، لکه عبدالکریم میساق، لکه پنشیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنشیری غلام دسګی خان پنشیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده و، 9 کاله
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو هم دا خلک چې وو په دا موضوع کې تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم، ضد د انټرنیشنالیزم، ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، موږ د چا ضد نه و، خالي موږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری دی حکومت کې وي، دا وي بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کار نه و که زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، موږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته وښودل هغه زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا موږ بندیان پاشولو، وروسته بیا خوش شولم. بیا چې بندیخانه سره خوش شولو، هغوی 30 کسانو لپاره برابري د حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما ونه کړله، ما ډډه وکړله، ما ویل زه نه کوم. بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زموږ ټول شتمني دا شیان تر تعمین لاندې وو، خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه و او په کندز کې هم زموږ مځکې وي، هغه هم تر څو حاکمیت د حکومت نه و. نو بیا څه شول همزه دلته بیرته مو همغه خپل کار ما ته ویل چې خالي که ما سره غرض نه کوئ، زه خپل دغه پلارنۍ کار کوم. بیا شرکت برات و بدخشان کې مو کار کړه، مشهور شرکت و هغه وخت کې، په مغه کې کار پیل کړو. بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم، په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم. بیا هندوستان ته راغلم، دلته وم چې که چیرې اوزا بیرته ښه شي بیرته افغانستان ته ځم، خو متاسفانه د بد څخه بتر شو. نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ، او پخوانی هغه سابقه چې و بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل، دغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا ما ماشومانې ممنوع خروج شول، پات شو. بیا د ناروخ پایس او د جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول، دا د زلق ناروغتیا چې درلودل، خلک هغوی ته پاسپورت ورکوو. یو د یو چا په نوم، بلې بل چا په نوم، دوی سره بیا راغلل هندوستان ته.
په جرمني کې بیا څومره تاسې بیا بېرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم که زه آرام نه وم، هلته مون ډېر کارونه وکړل. مثلا انجمن صلح د افغانستان مو تاسیس کړه ځینې دوستانو سره، د اروپایي شورا مشر شوم دی دغه انجمن صلح افغانستان دلته په اروپا کې، کله لندن ته تلو، کله مثلا سکندروي هیوادونو ته، کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د صلح لپاره مونږ هلې ځلې کول. بیا یو دوسو فرهنګي ټولنې جوړې شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان، یو بینلی د زموږ د منطقې د خلکو وي، په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم، بیا رئیس شوم. دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان، بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان، یو تعداد زما پخواني دوستان پکې ول، هلته زه هم داخل شوم. او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو، او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاههای جهان یو شی مو چاپولو، په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هغه هم چاپولو. نو دا هلې ځلې مې کولې دلته. بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم، بیا هندوستان ته تلم، همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا، یعنی آرام نه وم ناست.
بله.
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو، یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو، په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم.
بله.
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول، او موږ وکولی شول چې د اتاق تجارت بینلمللي تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی امیدوار شو، په هغه اسامبله کې انتخابات شو، د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي، د سوداګرو، د صنعتکارو، د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم، پایز د رئیس دارالانشأ، عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبیدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو، او یو بل دوست زموږ و حمیدالله قادری دی رئیس عامل شو، چې بیا دی وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری. زه رئیس شو. بیا وروسته چې د دوی کابینې ته لاړ، بیا انتخابات شو، په انتخابات کې بیا زه لوی رئیس شوم، د اتاق او ډېر عمر هلته پاتې شو. نو دلته اصل خبره په دې کې و چې د شعر و شاعري څه شو. زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پاتې شولم، دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و او غوښتنه و، او دا ادبي کارونه و، دا لیکنه و، دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي. یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم. اوس څنګه وکړم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري، او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بیلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه وځې، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورې، د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې د اشراق او دا په اصطلاح وحی الهام کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شی راځي په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو خو ته بیا خپل کار نشي کولی، ځکه چې ته تمام شپه شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه یې، بیا ته راشي د ریاست د عمومي اتاق وکړي دا مسئله دی ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړیدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه وروسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو پخپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته او شعرونه مې ولې کله ما بیا د حرفهی شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفهی لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ول جان هم نشد میاسر و سودای خام شد، د حکومتونه بدون فاسد و بدون نامنی و چه هغه ارزو هم تسر نشد. خب په هر صورت موږ خپل حلیزلی وکړل.
د دغو کارونو په اړه وایست همدې دورې تاسو ول چې فساد و د کار زمینه هم ډېره زیاته وه په دې دوره کې، اما ډېرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته د کار، پیسې شته خو مخه یې نیول کېږي. اما هم اشرف غنی هم کرزی دواړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشند لشکریانش درختها از بیخ. دا مسائل متاسفانه همدغه سی و اصلا مسئله څه شی و چې یو څه ژور وګورو، زه خود دننه وم په ټول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري و ډېر زړې وي، د روسي ټکنالوژي و ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما هم دغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نه وي، دا یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنۍ بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمره جدا شیان په موږ باندې و چې بیا موږ د تنشن و دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اسیا لپاره وي، هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبینه تللی وه، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینتال کې تاسو باور کوئ چې اوبو نه وي. موږ د پل تخنیک څخه ځینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوله په کانتینینتال هوتل کې. موږ وکولای شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوتلونه جوړ شو، ډېر د ودونو او د محفلونو د کنونشن سنترونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړي تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه مخپل امنیت هم پخپله ونیسي، یو یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50-60 بیا کسه باید ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه معمولي هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو دا خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته بریدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت و چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان، سړک او دا شیان را ټول دوی کولی شي جوړې کړي. او ساختماني چارې د ښار، مثلا دا ویجال تصویرونه د ښار د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي علال اکثر 90%، 95%، او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن، دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اروزګانه پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمینه کې موږ وروسته نه یو پاته. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کار و، مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې بیا هغه نه و، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه 2 منزله 3 منزله دي، بیا یو 40 منزله کور باید جوړ نشي، په دغه کې دوی پس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه ورده فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و، خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولي نجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه نجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي، هلې ځلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري، او دوی د جګړې ډګر ګرځېږي. افغانستان هم ډېر ښېګڼې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډېر مهم دی، جیو ستراتیژیک لوکیشن ډېر مهم دی، موقعیت ډېر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه را په دې خوا د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه، او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړې دي. دا مځکې د 1.6 میلیون انسانانو لپاره فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمونږ معدن ډېر شتمن دي، ډېر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو، او دا لیتیم خو تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډېر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و، دونه پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نشو ویلی. پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسېدلي و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللي و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ اسیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوې وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بېله خبر ده. ولې دا وده وګوري چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي و چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو ډیپوزیټونه 1.3 میلیارد ډالر و. یعنی د بالغ پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي وده لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که مزه ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خو زه سر ته وایم چې سو گشت از مرد سره جوړی چوی ما 15.5 کاله پر لپسی هلته ایدام ته ناسوم، اما اوس تا سر جغیجم او څه اینی ژوندی پاتیم، او دا پخپله یو د حیرانون که خبره و چې څنګه زه وژغورل شم، څنګه ژوندی پات شم پرته له دې چې یو دستی از غایب برونه یا دو کاری بکنم. یا زه په دا سیرنا هوټل کې هلته وزیر خارجه نروی سره ملاقات درلودی، هغیس خو چې را ووتلم هلته انتحاری وشو. په دغه انتحاری کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې سره وګورو چې بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته ورسېدل، او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقي کو شوم اولین ګش لپاره مثلا د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت اتاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیری هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم د ریاستي عمومي، یو دوره رئیس شوم د هغه. دا په خپله د افغانستان عزت و دای راوونکي و چې څرنګه موږ ته دوی رای راکوي، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې ناامید کېږو به نه. دا بنای د هستي بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. ان شاء الله د افغانستان خلک دغه حته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثره د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري. چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله خو وظیفه ترسیږي او عدالت ترسیږي او پرمختګ ترسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ترسیږي.
ډیر زیات مننه حافظ صاحب، سلامت یې
مېره باندې ته
ډیر پرېښته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio